استودیو سلام و خوش آمده.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د روانې خبرونې په ترڅ کې په دې اړه جزئیات اوري چې نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي چې د افغانستان پر حالاتو پکې خبرې کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې او د افغانستان په اړه د نورو مهمو تحولاتو جزئیات خپرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ پر شریکو مسئلو خبرې وکړې. حکمت خلیل کرزی مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر لیکلي چې یو مهم ابتکار در مستکیدو په حال کې دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي، د اوبو د همکاریو او د کډوالو په برخه کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یوه شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې ویبپاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا ډول د معلوماتو د آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانسې خبری اژانس وایي د ویکیمیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کارونو ته راتلونکي یو کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې له راتلونکي میاشت پیلیږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځند تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي، خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو ټلیفونونو انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران تازه نښې نښانې بلل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت وایي تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول وینو چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعاوې کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پینټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمل ډول بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وشني، هغوی ته د خوندي پناځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو په باب په ورځني ډول معلومات خپروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ په بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال $850 میلیون ډالر ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاده شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر الکساندر وچیچ ویل دی وایي سربیا غواړي له هیوادونو سره پاکې اړیکې او په اړیکو کې پاک لاس ولري، همداسې چې تاسو هیڅ چاته اجازه نه ورکوئ چې د ترکیې خپلواکي او حاکمیت ته ګواښ پېښ کړي. همداسې سربیا هم پر خپل وقار، غرور، حاکمیت او خپلواکۍ ټینګار کوي. موږ غواړو چې له خپلواکو هیوادونو د هغوی له منتخبو مشرانو سره اړیکې ولرو. له همدې کبله تاسو باید هیڅکله دا فکر او شک ونه کړئ چې ګوندې سربیا به په یو داسې څه کې ښکیل واوسي څو هغه پرېکړې اغېزمنې کړي چې په ډیموکراتیکه توګه ستاسو هیواد کې منل شوي دي. د سربیا او ترکیې چارواکو په بلګراد کې خپلو کې بېلابېل تړونونه د پانګونې هوکړې او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سې شنبه پر ورځ د خلکو هغه اعلان شوی لست خپور کړ چې پکې د وینزویلا اپوزیسیون، د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا شاویس او اریتریایي ټبره سویډنه ډیوډ اساک شامل دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای سازمان د تماس ډله غونډه کوي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه پکې خبرې کوي. اخوا بیا د مشرانو جرګه وایي چې په راتلونکې اونۍ کې په عمان کې د افغانستان د سولې د پروسې په خبرو کې باید هم دولت او هم طالبان له دې فرصت استفاده وکړي.
د دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د کندز خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د کارونو فعالیتونو د بندېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
دولت باید دغسې دفترونو امنیت ونیسي ترڅو دوی ټولنې ته کوم خدمتونه چې دي وړاندې کړي.
دا هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپاره کړي دي. نړیوال میډال راوړونکي یو شمېر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو معاش په ټاکلو سره د ورزش اتلانو ته سپکاوی کړی دی. د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام خپرېږي. دا ازادي رادیو خپرونې په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ څپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول په ازادي رادیو .com ویب پاڼه اوریدلای شئ. ماسکو د افغانستان په نن د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیا کې دی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع او د غراز له تروریزم سره په سیمه کې د مبارزې په باب خبرې او سلام مشورې وشي. اجمل انپه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې په جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. خغلی کرزی د سې شنبه په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څه وي نو مولوی په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په رپورټونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سې شنبه په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دي. د روسیې ټرټرس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د لا ډیرو او پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبه په ورځ د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب، له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوعات دي.
مقرر است نشست گروه تماس سازمان همکاری
دی وای په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروه تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینای په کې به افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسیدو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې وه، خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنډېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې په استانه کې د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډله دې بیرته خپلې غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې اوسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهارشنبې د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه یې د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
و امریدل چې مسکو د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه ده او راتلونکي ونۍ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې چې ویل کېږي تر اوسه په ټپه ولاړه ده په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د غراس په دې غونډه کې چین، پاکستان او یو شمېر نور نړیوال قوتونه هم برخه لري. ناجی صافی په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې پر راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپله هیله دا ده چې دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي، اساسي شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې نه چې سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټ شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
د د ناجی ساپی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه غواړي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت اوسي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لهونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د کندوز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د سیمه ییز دفتر بندېدل ستره ضایه بولي او زیاتوي چې هر ورځ د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې جګړه وي او د جګړو له کبله ډېری خلک له خپلو سیمو څخه بېځای کېږي. نو په اوسنیو شرایطو کې په کندوز کې د دې کمیټې دفتر بندېدل د خلکو پر وړاندې مشکل جوړوي او د دوی پر ژوند منفي اغېز کوي. اجمل آرین پر رپورټ لري.
د دغه ولایت ګڼ شمېر خلک په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دفتر بندېدل ستره ضایع بولي او پر حکومت غږ کوي چې د دغې موسسې د کارکوونکو د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، څو نوموړی کمیټه خپل دفتر بیرته په کندوز کې خلاص کړي او د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. په کندوز کې د مدني ټولنې فعال رفیع الله هدایت وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې یو بې بدیله سازمان دی او نورې موسسې فعالیتونه پر مخ نشي وړی.
اوس شرایط کې د دوی د فعالیتونو بندېدل په کندوز ولایت کې خلکو لپاره ډېر یو سره ضایع ده، او زه په دې نظر یم چې دولت باید دغسې دفترونو امنیت ونیسي تر څو دوی ټولنې ته کومې خدمتونه چې دوی وړاندې کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن اوسېدونکی سید جمال الدین فروتن بیا وایي چې د سره صلیب دفتر په کندوز کې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کولې. همدارنګه د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د خلکو لپاره د څښاک او د پاکو اوبو څاګانې کیندلې. نو د نوموړي دفتر بندېدل د خلکو پر ژوند منفي تاثیر کوي.
ډېره ما جای تاسف میدانیم کې کمیټه به عمل سنفق در کندوز فعالیت خود متوقف میکنه.
دا ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه خپل دفتر په کندوز کې تړي، او موږ له دولت همدارنګه د سره صلیب نړیواله کمیټې چارواکو څخه غواړو چې د کندوز د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او خپل دفتر بیرته په دې ولایت کې خلاص کړي. په همدې حال کې دېرش کلنه څانګه چې له دوه کالو راهیسې د جګړو له کبله د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه بېځای شوې او اوس مهال د دې ولایت په ښار کې ژوند کوي، نوموړي د سره صلیب د دفتر بندېدو خواشینې کړې ده.
سر صلیب دفتر ډېر ښه دفتر، له موږ سره به ډېرې زیاتې مرستې کولې. موږ ته به ډېر خوراکي مواد به یې راکوه، غوړ، وریځې، بوره، چای. موږ سره ډېره زیاته مرسته یې کوله. که دا دفتر وتړل سي موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ سو.
د کندوز د اوسېدونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې د دوشنبې په ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشرې په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې رسنیو ته ویلي وو چې دوی د نامنویو له کبله په کندوز او فاریاب ولایتونو کې خپل دفترونه تړي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به د خپل د فعالیتونه کچه راټیټه کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی سه شنبه رسنیو ته وویل چې د سره صلیب کمیټې د نامنو اعلان نه، بلکې دغه سازمان د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی، نو له کبله په دې ولایت کې خپل دفتر تړلی دی.
قسمت تامین امنیت زو غوښتل چې مو قبل کې مراجعه کړن، ما وعده همکاري بشون
موږ د دفتر چارواکو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی وو، او د سره صلیب کارکونکو هم د امنیت لاړخه ډاډمن وو او خپل فعالیت یې کوو، خو د دوی پر وړاندې موږ کومه امنیتي ستونزه نه وینو. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو د فعالیتونو د کچې راټیټولو پریکړه کوي چې د 2014 کال په ډسمبر کې د دې کمیټې یو تن بهرنی کارکوونکی د کندوز علي آباد ولسوالۍ کې وتښتول شو او له څلورو اونیو وروسته بیرته خوشې کړای شو. خو بیا د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د دغه کمیټې یوه کارکوونکی هم د مزار شریف اورتوبیدي مرکز کې د یو ناروغ کس لخوا ووژل شوه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې د فعالیتونو موده دېرش کلونه ته رسیږي. د معلوماتو له مخې د سره صلیب کمیټه له معلولینو سره پر پښو درېدو مرسته، د جګړې قربانیانو سره روغتیایي مرستې، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځای شوو کورنیو سره مرستې، د جنګي اسیرانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ د اړیکو ټینګول، او د لرې پرتو سیمو خلکو لپاره د څښاکو د پاکو اوبو د څاګانو کیندل په افغانستان کې د دغې کمیټې له فعالیتونو څخه دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو اوریدل چې د کندز ولایت ګڼ شمېر خلک په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د فعالیتونو د بندېدو له امله خواشینی دي، او دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو ستره ضایعه ده.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم له نوریاس نوري او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 155 بمونه غورځولي دي. د خبرونې په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ د وروستیو احصایو له مخې ویل کیږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,240 بمونه غورځولي چې هغه په وروستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه یې په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په وروستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوې وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-25 الوتکې بیا فعالې شوې او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغېز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپینې ماڼۍ ورته صلاحیت ورکړی چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پرېکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسله وال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. برتانوی انډیپندنت ورسپانې د افغانستان یوې بلې موضوع ته پام اړولی او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکیپیډیا ته د خلکو لاسرسی برابروي نوی شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسی ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانې په لیکنه دغه نوی نوښت به چې د ویکیپیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یوه بشپړه او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا پلټنې او لیکنې په برخه ډیرې اسانتیاوې رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
نړیوال مډال ورکوونکي یو مډال راوړونکي یو شمېر افغان ورزشکاران وایي حکومت دوی ته د 800 افغانیو تنخواه په ټاکلو سره د ورزش د اتلانو سپکاوی کړی دی. د آزادو سیالیو ورزشکار باس محمد مبارز وایي حکومت باید د افغان ورزشکارانو معاشونه لوړ کړي. اولمپیک ملي کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیا او مډال راوړلو پر اساس طبقه بندي او لوړ کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
افغان ورزشکاران چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ رپولی د میاشتې له 800 څخه تر 1000 افغانیو معاش اخلي. د آزادو سیالیو ورزشکار باز محمد مبارز چې تر اوسه له هیواده د باندې د اتلولیو څو مډالونه راوړي د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري. نوموړي چې د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې دومره معاش د یو ورزشکار لپاره بسنه نه کوي. هغه وایي دومره معاش د ملي ټیم د وطن لپاره یو سپکاوی دی د هغه ورزشکار لپاره چې د افغانستان په نوم یې په نړیوالو میدانونو کې سیالۍ کړي. افغانستان چې اوس هم پکې جګړه روانه ده په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د بېلابېلو برخو ورزشکاران توانېدلي چې یو شمېر میډالونه ترلاسه کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم مربي بشیر احمد ترکی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ورزشکارانو ته په ډېر کم ارزښت قایل دی. ښاغلی ترکی د نورو هیوادونو ورزشکارانو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو هیوادونو ورزشکاران له ډېرو امکاناتو برخمن دي.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا استاد روانشناس
غوای د نور هیوادونو له ملي ټیمونو سره د تغذیه استادان روانشناسان تخنیک او نور اړین وسایل ورسره وي او لري په نړۍ کې به هیڅ ورزشکار ونه ویني چې بې پیسو او د تمرین امکانات ونه لري. خو د ملي اولمپیک کمیټه وایي دوی هڅه کوي د ورزشکارانو معاش د دوی د وړتیاو او میډال راوړلو په اساس طبقه بندي او لوړ کړي. د دغې کمیټې مطبوعاتي مسؤل منور شهزاد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ورزشکار نظر لاست راولنو او میدالون تا پکتن مشخص کیگی او روش تبا دولت او پارلمان سر مشوره کیگی او معاشونو با ورطا اتاکل کیگی ده خغل شهزاد پاوینا اوس محل افغان ورزشکاران یو لسو افغانی معاش ده ملی اولمپی کمیتی او ده بدنی روزنی ریاست سخه اتر لاسه کوی نموار تایدوی چه ده بلا بلو برخوزیات شمی روزن کی لماش پرتا کار کوی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
تاسو سم غاګله ازادي رادیو او ریدارو په ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبه پورس پر روسیې د سختو بندیزونو کوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګه د ګرجستان، مالدووا او اوکرین په څیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل انت په دې اړه رپورټ لري.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغ غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 24 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپایي ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپایي ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګن زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره د مشارکت تړونونه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګه په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بیلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له هماغه وخته د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکراین د حکومتي ځواکونو بیلتون غوښتونکو ترمن جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو مو د خپل مشران سره هیله لرل چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دلاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په برتانیا کې د پارسنونو د لیک لپاره ډیره دقیقه ډرون یا بی پیلوټي وړې الوتکې جوړ شوې دي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
په برتانیا کې څېړونکو د پارسلونو د رسولو لپاره خورا دقیق ډرون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده. دا الوتکه پارسل خپل خاوند ته په مستقیم ډول رسوي او له هیڅ راستو سره نه مخامخ کیږي. دا بی پیلوټ الوتکه ډلیور ایر نومیږي او د جی پی ایس په وسیله د پارسل د ترلاسه کوونکي آدرس د هغه د موبایل ټلیفون له لارې مومي. په حقیقت کې د الوتکه د پارسل د ترلاسه کوونکي سرک د هغه د موبایل له لارې لګوي. دا درون د 3D یا 3D عکس اخیستلو په ټکنالوژي هم سمبال ده. او په دې وسیله د پارسل د خاوند په هویت کې د شک ځای نه پرېږدي. کله چې درون د پارسل د خاوند ځای ته ورسیږي، هغه ته پکار ده چې د خپل موبایل ال ای ډی فلاش د آسمان لور ته ونیسي چې درون یې وپیژني او پارسل ور وسپاري. د الوتکه د کمبریج کنسلټیشن انستیټیوټ څېړونکو جوړه کړې ده.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اتنی بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د غړو هیوادونو د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان په اړه پکې خبرې وباسونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یوه شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. امریکا دفاع وزارت د روسیې د ادارت کچې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې امریکا د داعش پر ضد په جګړه کې فقط تظاهر کوي او په اصل کې جګړه نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیاو ژمنه کړې ده. او د اروپا پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کسان کاندید کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې د کانال ریاست په داوطلبۍ کې د ګټونکو شرکت قرارداد بل شرکت ته په کم نرخ ورکړ شوی دی. دا موضوع له جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواری په ریپورټ کې اورو.
د شفی برادران لوجستیکی شرکت مسولین وایي د کانال ریاست لخوا اعلان شوی پروژه چې د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداري ده د آزاد سیالۍ له لارې په کم نرخ ګټلې. خو اوس د کانال ریاست پرته له دې چې د ولایت مقام او ګټونکو شرکت په جریان کې کړي بل شرکت ته په لوړ نرخ ورکړي. د دې شرکت یو تن مسول میرویس ناصری چې په داوطلبۍ کې د قرارداد د ګټلو اسناد هم ورسره په لاس و، ازادي راډیو ته وویل د کانال د زیتونو فابریکې لپاره د بوتلونو خریداري دوی په 9 میلیونه افغانۍ د آزادې داوطلبۍ له لارې ګټلې. خو اوس همدا قرارداد پرته له دې چې دوی په جریان کړي بل شرکت ته په 10 میلیون افغانۍ ورکړل شوی.
اول موږ خبر کړی نیو ارزیابۍ کې زموږ مراحل طی شوي دي. بل شرکت سره دوی معامله کړې ده. دوشی بیا ولایت ته نه ده وړې او وزارت ته وړې ده. موږ وزارت کې خپل عریضه کړې ده. قانون د تدارکاتو ته وچې ارزیابي باید معیاري وشي. موږ باید غوښتل شوی وی تخنیکي راپور د لابراتوار باید موږ ته ښودل شوی وی. موږ ته قناعت راکول شوی. موږ نه استعلام باید شوی وی چې تاسو وروره په دغه اساس باندې ستاسو دغه خراب دي ځکه موږ تاسو دغه کړی دی. موږ په دې باندې ډېر زیات مصرف کړی دی. ټول مراحل قانوني موږ طی کړی دي. موږ د قرارداد مستحق یو.
د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زید مانی چې یاد شرکت په داوطلبۍ کې ګټونکی شوی خو نوموړی وایي هغه نمونې چې د شرکت د داوطلبۍ پوره ځلان سره راوړی وي د بوتلونو سرنې نه وو. نو په همدې دلیل دا نمونې د فابریکې له معیار سره برابرې نه وي او دوی دا قرارداد بل شرکت ته ورکړ. خود غټون کې شرکت مسول میرویس ناصری د کانال ریاست دا خبره چې د بوتلونو سرونه نشته په کلک را دوی او وای کله چې دوی قرارداد بل شرکت ته ورکړ ځان ته د ثبوت جوړولو په خاطر له بوتلونو یې سرونه خلاص کړي. ناصری د هغه ټولو بوتلونو نمونه موږ سره شریک کړي چې د کانال ریاست یې سپارلې. په دې انځورونو کې د هر بوتل سر او د بوتل سر لاندې د کمپنۍ پوښونه هم ښکاري.
بالکل هغه معیاري پورو رنگ کم رنگ دوی د اچارو د پاره غوخته ده. سپین بوتل غوخته ده غټه ورکوټه. شین بوتل دوی غوخته ده د زیتونو د پاره 500 ملی لیټر ته ضرورت یې نیم زر تاغه مرته موږ برابر کړی دي. د بوتلونو سرونه مرته هم موږ برابر کړی دي.
یعنی دا سر چې ده دنه سر کې بل پلاستیکی دغه چې ده دا یو انټرنیشنل معیار ده چې هغه ورته مونږ خوده چې په دې معیار کې په ټول نړۍ کې زیتون دغه دا ستاسو مخ کې مونږ تاسو ته دغه دغه کوم شی مونږ ته ورکړی دی مونږ په خپل د شرکت په ټاپې باندې او دغه په نوم باندې تاسو ته مونږ وښودل تاسو یکسونه واغستل تاسو عملاً ولیدل مونږ دې ته آماده یو چې یو غیر جانبدارانه ټیم د جرنالستانو نه د تخنیکی ټیم نه د حیاتانو نه ورته جوړ شي دغه شی مهینه د شی مونږ دې ته آماده یو
خو دا چې کله د کانال ریاست قرارداد بل شرکت ته ورکوي ولی ګټون کې شرکت او د ولایت مقام په جریان کې کړی نه دي د کانال ریاست مسولین وایي دوی سره وخت کم او هغه مهال د ننګرهار والی نه و امنی قومندان د ولایت سرپرستو په همدې دلیل د قرارداد پانی وزارت ته استولی د ګټون کې شرکت مسولین وایي دوی خپل شکایت وزارت ته رسولی او د دې موضوع د سپړلو په خاطر ترې جدي غوښتنه کړې
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو نوي ریپورت لمخې په افغانستان کې د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي خنډونو له کبله ښځې نشي کولی چې د کلیو په پراختیا کې برخه ولري او یې هم ګټه پورته کړي د دې ریپورت عنوان دی په 2018 کال کې د خوړو او کرهنې وضعیت راپور همداراز وایي چې په افغانستان کې کلیوالې ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي ملالۍ بشیر په ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د نوي راپور لمخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په افغانستان کې کلیوالې ښځې د سړو په پرتله له زیاتو خنډونو سره مخامخ کیږي چې د اقتصادي ودې لپاره بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي د شو خوراکي موادو د عرضه کولو په لړۍ کې برخه ولري او یا هم ځکه او کرهنې ته لاسرسي ولري راپور وایي د دې لپاره چې کلی پراختیا ومومي او د هیواد ټول وګړي په دې پراختیا کې رغنده برخه ولري داسې پالیسی باید جوړې او پانګونې وسي چې ښځې هم په دې پروسه کې ونډه ولري او هغه خنډونه یې له مخې لرې سي چې له کبله یې دوی بازار ته خپل توکي نسي عرضه کولای راپور وایي چې کلیوالې ښځې باید همداراز ګټورو سرچینو ته د لاسرسي موندلو په هدف په دې اړه کېدونکو پریکړو کې حضور ولري د خړو او کرهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په افغانستان کې لښدو سره مرسته کوي چې ګټورو بازارونو ته خپل توکي عرضه کړي او ورته لاسرسي ومومي دا پروګرام د لبنیاتو په برخه کې د پرمختګ هڅه کوي او د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت د کرهنې د پراختیا په برخه کې د نړیوال وجهي صندوق ادارې او همدارس د ایتالیا د حکومت په همکارۍ پرمختځي د دې پروګرام هدف دا دی چې داسې لبنیات عرضه کوونکو ته چې د کلی پر کچه وي فرصت برابر سي چې خپل تولیداتو ته بازار پیدا کړي د دې پروګرام لمخې په هرات کابل کندوز او مزار کې د شیدو پروسس کولو څلور مرکزونه جوړ شوي دي او له 4500 کسانو څخه 1550 شدي له دغه فرصت څخه په استفاده له شیدو ګټه پورته کوي د ملګرو ملتونو راپور وایي چې هغه کلیوالي او لیرې پرتې سیمې چې د بیوزلۍ مرکز ګڼل کیږي اصلا د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره مهمې دي او دا هغه وخت کله چې دا سیمې له خوړو تولیدولو سره وتړل سي دغه راپور همداراز وایي چې په سلګونو مخ پر وده هیوادونو کې د لیرې پرتو سیمو خلک اړتیا نه لري چې په نورو ځایو کې د اقتصادي ستونزو له کبله مزدوري وکړي د اټکل له مخې د 2015 او 2030 کلونو په اوږدو کې به د 15 څخه تر 40 کلونو عمر لرونکو کسانو شمیر 1.3 میلیارد سي او ډیری به په کلیوالو سیمو کې میشت وي خو په ډیری پرمختللو هیوادونو کې صنعتي او خدماتي سکتورونه او په اوسني وضعیت کې د کرهنې سکتور به ونه کړای سي نویو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي نو ځکه راپور وړاندیز کوي چې د پالیسۍ او پانګونې په مرسته په کلیوالو سیمو کې د خوړو او کرهنیزو تولیداتو د سیستم پر رامنځته کولو سره په لیرې پرتو سیمو کې ډیری خلک له بېوزلۍ ژغورل کېدای سي
د
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کوچیانو ستونزې راخېسته ده چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د افغانستان د کوچیانو چارو د سمبالولو د خپلواکۍ ادارې مشر د لاور فیضان سره مو هم په دې اړه خبرې کړې دي. د همدې مرکه په سر کې به د څو تنو کوچیانو ستونزې په ګډه سره وورو. بیا به ښاغلي فیضان ته ورسو.
زه په خپل کوچنی خوښ نه خبره کوم. زموږ چارواکو ته خصوصا د دې کوچیانو او شرانو مشرانو ته دا د کوچیانو مالداري یو شتمني وه د افغانستان. دا نن سبا د سبایي سره مخ ده. نو بوسته نو واخسته له پاکستان راملي دي. ټول د سبایي سره مخ شي شکی دي. مرزونه یې کړی دي او نو بوسته نو واخسته دي. دغه یو چاره چې ونه لرل شي آینده د کوچیانو شتمنی به هم له لاسه ولاړه شي. بل اخره د افغانستان د هغو شتمنی به هم لاسه ولاړه شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد ګل نیازی له زابل ولایت ته د شاجیل ولسوالۍ څخه اړیکه ټینګوم. دغه موږ دلته یو طالب راغلی دا دی وایي خوشي ده که څوک ده اوس موږ دغه عسکر نه پرېږدي په بازار کې دا کوچیانو ته چاپېړې ښکلي وایي د مور مندم راغلی دا هغه ده. نو موږ غریبان خلک یو دلته په ګنج کې یا په بلچ کې پسونه خرڅوو دی ته کوي. نو موږ خو په زور له طالبانو سره دا خلک دروي. نو موږ چې ټولو سره ودرېږو لاکه دی په بازار کې به چې پاتې شي خو دا خلک دغه نه کوي. موږ مسلمانان یو له خلکو سره ښځې راغلي مریضانې دلته چپېرې ورته ښکلي ټکار یا ښځې ورته ګوري له بازار نه یو سره تر بله سره کوچان جنګونه کوي. هغه چې بدرنګي یې جوړه کړې ده موږ هېڅ جنګونه دا ما غږ دي دغه لوی 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 پوره چارواکو ته ورسېږي. موږ ډېر په تنګ راغلي یو کومې خوا ته ولاړ شو وچکالي دی هېڅ شی نه سمېږي وږې دي ونې که دونه جایي چې ولاړ شولم په بازار کښې عسکر نه پرېږدي.
الو السلام علیکم. زه تازه ګل کوټۍ خبرې کوم کابل ولایت حاج جبار ولسوالۍ نه. موږ دلته مالداري لرو. مالداري دا ورسوګانې ډېرې تنګې شولې په دستو ډاګو کښې للمې کري نمی وشنی یارا وخی زیرا و نخی زی خودی من گوشتو دای تنگی وای مکو زی کوچان دی جو رکسی منگل رئیس جنبون را دا گختانا سی دی من دی اغو غمو خودی دا خلق کاسی لاسی که غنم خیزی و که خیر نخیزی و کشنکی و که نشنگی خود دوی کاری وازی کوچان دی ملک و رکسی و سلام.
سلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو. موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي او دلته هم په دښتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک بې ګناه او بې خطا په عذابوي. عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
زه پندم احمد کوچه له بریکا او له دښتې نه خبرې کوم وروره. دغه پیغام د ازادۍ رادیو ته زه پرېږدم چې دغه دښته کښې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. بده چې اشرف غني صاحب حیاتان را ولېږي او په دې دښته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
ایو سلام علیکم. زه د بلادی دامن د ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبره کوم.
بله فیضان صاحب، دادی شکایت مورده؟ بله دادی شکایت مورده استاس جواب پرم.
او دوی دی سرزایو نو دی ازارا اولون سرستون دی لری دی دشه پا مورد پانی مونگا پا مرکزی افغانستان تیم دی رجیت سرستون دی لرو واقعات دا پور دی ودانی که تولو واقعان آغا سرستون دی یادی کری دی که مونگ و سرلاس و گریوانی البته دی لپا رخپل رشت دی دولت دی او نیک نیس لری او تو حکومم ورکری دی سرطو پوری پا دی مورد با انگا کارو کو و دری صدور جسی مونگ رستی دی پوری دی جای خلقو دی کوچان ترمز دستون دی خلقو بیا هم دی ترزوین و مسئله دا ترزوین بیا دی زراعت او مالداری دی وزارت مردود دی ولی ما خصوط واری خبری کری ترزوین باید دوی هم لغاشدین و دی وزار داخلی کمدست و خلال رسید کمور کمدست من یه خلاص کی او دی ایشتی اکول لپاره دی زراعت وزارت مسئلیت داری مومد خو هم هم کون که اداره کار موسرکای دا و بیا هم مونږ خپل دی ورئیس صاحب باندې زه هم ورنه راځم ما چې دا ستونزه رښتیا ډېر جدیده ولې کار مو ته کړی ان شاء الله ډېر زور به نتیجه ورکړي.
بله بیا هم د زابل ولایت څخه یو بل اوریدونکی دی.
زه عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف صفار د ولسوالۍ د راکې خبره کوم. کوچیان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پکتیا ناروغي د لاس ډېر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې مین په تمه ورته کښېناستو مشته د کندهار ایواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر ورسی اوس راځي هغه نه رالی بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول ترکی واکسین سم د امتحان ول نه ده نو موږ دا هیله کوو د ولسمشر څخه چې موږ دا کوچیان خلک شو دا ورته موږ ته کوم نظر اړولی د خالي هغه ورسی واکسین چې د پیسو په لاره کې راځي هغه لا موږ ته نه رارسېږي نه راوړي څوک یې دا تجاران یې راوړي څوک یې دا څرنګه حساب دی او موږ دا هیله کوو د زمیندارو خلکو سره د انبارو د دې شیانو کومک کېږي زموږ د مالدارانو سره د خالي د حیوانانو د دوا کومک نه کېږي موږ دا هیله د ټولو مشرانو څخه کوو
فیضان صاحب دوی مشکل د واکسین په برخه کې و؟
هو رښتیا هم په تېرو کلونو کښې د واکسین سره مونږ ډېره وه پرون ما جرګېټ کښې زه به د ګرد مثال ورکړم دا ورو په زابل کښې وو ما خپله د مالدارۍ رئیس سره خبرې وکړې هغوی مونږ ته وویلې چې مونږ تقریبا د تعاون یو مرض ده د غیر تعاون مرض لپاره مونږ یو واري اتیا زره مالونو ته واکسین ورکړې بیا مې ویل سل زره ته ورکړېاخره ما ورته وویل نه دي ولې په دې چې بدبختانه دومره خبر به وکړم کله کله ادارې که نړیوالې ادارې وي او که وزارت وي دوی تر یو حده پورې واکسین لري او خلکو ته ورلېږي ولې متاسفانه په لاره کښې خلک یا د امنیت له وجې نه یا نورو کسالت او سفلۍ له وجې نه خپلو اصلي خلکو ته دا نه رسېږي او دویم قدم کښې د واکسینو وخت تېر وي یا واکسین په خپل یو حرارت درجې کښې ساتل کېږي هغه حرارت درجه یې نه وي صحیح کنټرول شوي حتی تر دې پورې چې هغه شخصي خلک چې کوچیان یې په پیسو باندې اخلي د هغې هم کوالټي دومره نه وي چې کوچیانو مالداري د واکسینو په حساب باندې صحتمنده واوسېږي نو زه هم د دوی خبرې تاییدوم او بیا هم دا وایم چې دغه د مالدارۍ یو لوی ریاست ده چې په دې کښې مونږ واکسین د دې ویسه د دې لپاره د مالدارۍ د وده په دې کښې سرزایونه ټول د دوی مربوط دي د زراعت وزارت ته زه هم د همدې لارې نه غږ ور باندې کوم د زراعت وزیر صاحب او د مالداري ریاست ته د واکسینو مسؤول همدارنګه د سرزایونو مسؤول چې یا لطفا د کوچیانو غم دې وکړي که یې نه شي خوړلی بیا د دوی دا ټول مسؤلیتونه رسما مونږ ته راوسپاري چې مونږ د کوچیانو غم.
بله یو بل اوریدونکي ته ورځو خپل ستونزه راته وایي.
سلام علیکم ښه جوړ مونږ ته په برګ تانه په سیمه کښې را شوي د پاکستان حکومت ډېره غوټه ناجایزه را سره کوي قتم نه پرېږدي شپږ میاشتې په افغانستان یو شپږ په پاکستان یو اوس له تخته تنسو سره ولاړ یو مالونه وکړي چې سب شو افغانستان اشرف غني ته هم ګدا خبرې رسېږي زړه یې راته بدېږي و یو د موږ د لږ پوښتنه وکړي موږ هم د افغانستان د خاورې د بل دولت نه یو
سلام علیکم ډیر په خانه د شغوارو
فزن صاحب دې مشکایت یا د ستونزې په دوام زم غوړم دا پوښتنه چې د هغه کوچانو سره لکه چې دغه اوریدونکو ویل چې دوی د کرشي ها خواته دي هغه هم کله کله افغانستان ته راځي نو دا د افغانستان د کوچانو پر ستونزو نه ورزافه کوي
نو پاکستان کې لکه په افغانستان کې د دوار د افغانستان کوچان دي اکثر ټول افغانان دي متاسفانه کله چې سیاسي اړیکې دي دواړو ګاونډي هېوادونو خرابې شي لکه مخکې خراب شوي بندرونه بند شي بندرونو کې بیا د تاریخ په اوږدو کې کوچان نه وو بند ولې په تېر ځینې کې زموږ کوچان بند کړل او ډېر مالداري زموږ مېږې وزې خواته پاتې شوي د پاکستان د سرحد خواته د ډیورنډ لین خواته او د ډیورنډ لین د خواته هم بعضې خلک پاتې نو دا ډېر زیات یو جنجال موږ ته جوړ شو نو یو غټ جنجال ولې موږ دواړه طرفونه د ډیورنډ موږ ته کوچان دي او زموږ څومره وخت ما خدمت کېږي دا خدمت ورته کوو ولې متاسفانه یو خبره تر اوسه پورې ډېره زیاته نه ده واضح زه صحیح ده زه د کوچان عمومي رئیس یم په دې کې شک نشته څلور د څلورسوته کار کوم کوچان دي زما غږ واوري ولې منتها خدمات د نورو ادارو مربوط دي یا به دا خدمات ما مربوط کېږي چې زه مسؤلیت ولرم کوچانو سره بچتګي وکړم او زه هماهنګي کوم ولې هماهنګي په افغانستان کې ډېر زیات نتیجه نه ورکوي لکه مالداري کې څنګه مسلې دي باید دا زموږ مربوط وي دا د وزارت زراعت پر څنځای ده که مالداري ده که واکسین ده که نورې ستونزې دي دا ټولې او موږ رسمن هیڅ رقم په سړی کوچنی نه چې موږ پاک وي حتی سرغالۍ ته مریضي کوي یو څه چې روپۍ به جمع مصرف کړو نو متاسفانه د کوچیانو په دې هغه کې یو څه اندازه پورې په دې هغه کې واحدونو د ارګانونو کې یو څه مشکل شته ستونزه شته زه کوشش به کوم چې دا ستونزې ټولې کوچیانو لپاره حل حال ده ښه نظر موجود ده او اوس زموږ ریاست هم انشاءالله چې ډېر زیات هغه شخصي او ظرفیت پیدا کړی ده چې د خلکو نه د کوچیانو د حق پهنه
بله فیضان صاحب یو پوښتنه بله زه غواړم وکړم چې اوس په مجموعي ډول په افغانستان کې څومره شمېر کوچیان اوسېږي
بیا هم زه دا خبره به تخمینا وکړم ماته موږ کوم ارقام لرو او موږ کوم تاریخي هغه لرو سندونه لرو نو موږ د شپږ میلیونو کوچیانو هغه یو کلیم کوو یا موږ د ادعا لرو چې په افغانستان کې شپږ میلیونو کوچیان ژوند کوي هغه کجایي کوچیان دي موسمي کوچیان دي او کوري کوچیان دي موږ درې ډوله کوچیان لرو نو دا درې ډوله چې موږ یې تاسو په پکې به شپږ میلیونه
بله دغه شپږ میلیونه وګړو طبعا یوازې د مالداري برخه نه ده چې دوی په دې برخه کې ستونزې لري دوی د پوهنې برخه ته ضرورت لري دوی روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري په دغو برخو کې د دوی ستونزې تاسو څنګه وینئ څومره جدي دي دغه ستونزې
د روغتیا خبرې د مالداري ستونزو باندې خبرې کوي چې تاسو ستونزې ډېرې زیاتې دي او موږ به ریالي څلو دي د حالات په کومو کوم وخت وجود مو سیاتانه مو ښه وخت ته څو پورې دیونه یو کال چې به د کوچان د شهادت مطلب موږ پورې وتل شي کوشش کوو چې د مالی وزارت نو نور ډونران په پیسې واسو د کوچان شهادت لپاره موږ رسیدګي وکړو تر اوسه په دې ته هم ډیر زیات د شهادت خراب او څه وته پاملرنه نه کوي تعلیم باندې چې هم همدار کم تصویر وجود لري کله کله دوی وایي چې موږ مکاتب کې چې سفر کوي په کوچان راځي دری ځون کې چې هغه په دې مکاتب کې ځنه ده نو اوس خو پښتانه تقریبا شپږ دي چې د کوچان د ریاست په توګه کې کار کوي چې په دې کې دوه لسی موږ لرو او یوه باندې تقریبا کار ختم ده نو هیڅ څه به ونه ویل چې په کار کې او دا درې نور لسی ده ان شاء الله تر ونه کار پورې موږ مکمل کړو چې دا د موږ د کوچان په ریاست په توګه کې د تعلیم لپاره کار کوو د مالی وزارت هم یو څاګې چې ورته د یو فازي متوسطې او اې دې مکتبونه لري ولې دا په نشته حساب د 20 میلیونه او څلور د رسونو او حتی د ریسو او یا پنځه یو د څلور کې د کوچانو ستون وجود لري ولې مکاتب ډېر زیات کم دي اندر کم ته د څلور مسلې لري د دې چې ټول مسلې لري چې افغانستان او پاکستان د کوچان کې پېد مکان چې د دې ځکان ورته چې هغه هم تر اوسه پورې هغه مسله یو ولې ته نشي رواندازې پورې خلاصې ده خو بیا هم پاتې ده په مجموع کې به دومره وایم چې کوچان ډېر زیات ضروري دي او ډېر صاد لحاظ باندې پاتې دي چې ته دولت ورته توجه نه کوي کوچان به ډېر زیات نه امید نه هیلي شي او ممکن چې د دولت سره همکاري هم ډېر زیاتونه لري او چې ته ورته توجه شي نو دا به د افغانستان د اقتصاد سیاست او اصول لپاره یو فرصت وي او داسې سبزي باید موږ کار وکړو د ګټه واخلو.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سنبالولو د خپلواکې درې مشر دلاور فیضان.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو که قلم او کاغذ در سره وینو د خبرونې پروسی برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره در سره ولیکئ. بیا هم خپل شکایتونه را سره شریکي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. ستاسو له مخکنیو پیغامونو مننه کوم او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب کې مرسته سره کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
افغانستان
ته یا کزار شکنا آئے زب ٹپا ته یا کزار شکنا زبا چپا تیا کسر شکنا او زبا چپا تیا کسر شکنا